السلام علیکم د ازادي رادیو په دې سهارنی خبري مجله کې مو امید زهین ملک هر کله کوم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوي په پایل کې خبرونه د طالبانو ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، حرا او فراه کې نن د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدلو اټکل شوی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 50 او په فاریاب کې 14 کسان مړه شوي دي. د سور پر 21مه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په ډیورنډ کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. د رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرخه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې ته پرانستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سیشن بپورس د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډې، پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرخه پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسما نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور زندانیان د ایران د شیراز په مرکزي زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی دی. د بنسټ پرون شنبه خبر ورکړی چې هغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې عملي شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 401 کسان په ایران کې اعدام شوي، خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2.5 و. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې له تازه تاوتریخوالي وروسته چې لږ تر لږه د 9 کسانو ټپي کېدو سبب شو، پرون هم د بشکیک له دوو لیلیو بهر د خلکو د غونډېدو خبر ورکړل شوی دی. د قرغیزستان حکومت پرون وویل چې د دې ناکراریو په تړاو یې څلور بهرنیان نیولي، خو نه یې ویلي چې دا د کومو هیوادو وګړي دي. پرون اول مورس پیښ شوی تاوتریخوالی د قرغیزستان، پاکستان او هند ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکۍ سبب شو. په بشکیک کې د پاکستان سفارت ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې 4 پاکستانیان ټپیان شوي، خو د دریو پاکستاني وګړو د وژل کېدو موضوع یې رد کړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې پرونی په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار کړی او د پاکستانی محصلانو خلاف د وړ مشفیر تحولاتو په باب یې خپله ژوره اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون خبر ورکړ چې پرې قلمرو کې د اسرائیل او فلسطیني افراطي وسلوالو ترمنځ د څه باندې او میاشتنی جګړې په نتیجه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,386 اتیاو ته ورسید. امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنه تونلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان پیژني. د غزې روغتیا وزارت پرون د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال هم د لږ تر لږه 390 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اکتوبر لومې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 9,386 شپېتو ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د غزې په جنوبي خارفه کې د اسرائیل پوځي عملیات هم پرون په شدت روان و. اسرائیل اعلان کړی چې د بشري مرستو لومړی جوپا د کلابند شوي ښار ته رسیدلی ده. ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن یک شنبه د غویا څور ډیر شماو د مین ولسمه نیټه. افغانستان کې د وروستیو راوتلي او سیلابونو نوي جزئیات. په غور او فاریاب کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 8 ته زیات شو. د ملګرو ملتونو ادارو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب یو سیلاب ځپلې هم وای
ډېر تر لپاره رسیدلې دی. پښتونکوټ ولسوالي او د المان ولسوالي، د خیبر ولسوالي
او په فلسطین کې د جګړې دوام. د غزې په جنوبي خارفه کې پرون هم د سختو بمباریو او وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د خبري ټولګه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ درسته. تاسو مال چې په افغانستان کې لتیر دوه ورځې راهیسی په ځنی ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو لامل د نګدې او یا وتنو د مړینې خبر ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تمویلونکو غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. خواده ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ډیر ژر به غور ولایت ته چې تازه سیلابونو ډیر ځپلی د مرستې ډلې ولیږي. د نورو ولایتونو تر څنګ په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. طالب چارواکو په دې ولایت کې د سیلابونو د بهیدو له امله د 500 تنو د مړینې خبر ورکړی دی. له فاریاب څخه هم د سیلابونو له امله د ځاني او مالی زیانونو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړوونکو سیلابونو د راپورونو تر خپرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمعې ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلې چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلو شمیر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللي دي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تری تم سویو د لټولو او ژغورنې تر څنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند ژواک درګرځولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشري ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي او د پوینا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغیزمنې سوي دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د مرستې رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څام په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید شوی خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي په غور کې دغو سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څناڅه تخریب کړي، 2500 دوکانونه، سلګونه هکتار کرنیز ځمکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلي چې په فاریاب کې د مړو شمیر 300 ته رسیدلی او 340 هم تلف سوي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي رادیو ته وویل دغه سیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډیر تلف رسیدلی دی پښتونکوټ ولسوالی او د المال ولسوالی د خیبر ولسوالی غیسار ولسوالی د چلګزی ولسوالی نو خلکو ته کښتونه ډیر خراب شوی دي او دوی ته زیان رسیدلی دی. د ځانو د انسانانو د حیوانانو دغه رسیدلی دی تلفات رسیدلی دی.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لسو ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر 28مه په بغلان کې سخت سیلابونه بهیدلې و چې تر 300 زیات کسانی مړ کړي وو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دغه ماموریت مرستیالې اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو درسولو بهیر وکوت.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو مال چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ او بیروزګارۍ له امله شکایتونه لري او وایي چې نه یوازې چې ډېر شمېر خلک له دندو هم ګوښه شوي دي بلکې بیروزګاري په لوړه کچه ډېره شوې. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لخوا له یو شمېر وزارتونو سره د اته دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمېر کارکوونکي د خپل کاري راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې له دندې ګوښه شي ژوند به ستونزمن شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې نو دوی د مشر د فرمان له مخې اته خپلواکې دولتي ادارې له یو شمېر وزارتونو سره متخمی شوي دي. تفصیل راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یوه کارکوونکي چې نوې غوښتنوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکېچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکوونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکوونکي وساتي څو د کارکوونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نه شي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یوه کارکوونکي چې نوې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له عامې روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفک یا بېکاره نه سو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول موږ ډېر ستونزمن کېږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان سبیولا مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نولس ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټوکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټولګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورو ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شویو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د څلور پنځه کال په عمر باندې جدي تقاعد را کړ شو. درې کار کېږي چې موږ وزګار یو ټول په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصل د قانون کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلوده مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه وڅلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سو یو بل اقتصادي موضوع راواخلو. په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر کارکوونکي وایي دا مهال د نویو حسابونو د پرانیستو په پرتله د شته بانکي حسابونو تړل زیات شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ او په بانکي سیستم کې د ستونزو له رامنځته کېدو وروسته پر بانکونو د خلکو باور کم شوی دی. د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم وایي د بانکونو له لورې پر خپل وخت د پیسو د نه ورکړې له امله پر بانکونو د دوی باور کم شوی دی. یو شمېر اقتصادپوهان هم پر دې باور دي چې د بانکدارۍ سیستم ته زیان د ټولنې اقتصاد هم اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په افغانستان کې د بانکونو په ځانګړي ډول د خصوصي بانکونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په دې وروستیو کې د نویو حسابونو د پرانیستلو په پرتله د دوی د پیرودونکو لخوا د بانکي حسابونو تړل زیات شوي دي. دوی د دغه وضعیت لامل په بانکي سیستم د خلکو د بې باورۍ په ګډون بیلابیل نور لاملونه په ګوته کوي. اقتصادي ستونزې او په بانکونو کې د خلکو د سپما کولو لپاره په کافي اندازه د پیسو نشتوالی بل لامل دی چې دوی یادونه کوي. د بانکونو دوه تنو کارکوونکو په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مراجعه به خاطر افتتاح حساب
د حساب پرانستلو لپاره د غوښتنلیکونو پروسه خورا پسه ده او د امارت نه مخکې د تیرو کلونو په پرتله ډیری خلک بې باور شوي دي.
بنابر تجربه که خودم دارم بعض وقت که امارت اسلامی حاکم شده ده
هغه تجربه چې زه لرم له هغه وخت چې په افغانستان کې اسلامی امارت وخت رسیدلې حساب پرانستل خورا کم شوي او د حساب بندول ډیر شوي دي. د حساب بندولو یو اصلي علت دا دی چې کله حکومت بدل شو هغو کسانو چې ډیری پیسې په بانکونو کې وې دوی ونه شوای کولی چې خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي. بانکونو د هر لامل له امله چې وو دوی ته د پیسو د بیرته ورګرځولو توانایي نه درلوده.
د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم د بانکونو د کارکوونکو د غڅرګندونې تاییدوي. د کابل اوسیدونکی بصیر وایي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ مخکې دوه بانکي حسابونه درلودل خو اوس یې دواړه حسابونه تړلي دي.
کله چې سقوط رامنځته شوی و نه یوازې دا چې زموږ پیسې بلاک شوې او زموږ حساب ته یې زموږ پیسې نه ورکولې بلکې د هغو بانکونو ساتونکو او چارواکو هم له موږ سره ناسم چلند کاوه لکه دا چې زموږ حق نه و او یا دا چې موږ هلته ورسره پیسې نه درلودې. له هغه وروسته نور موږ پر دوی باور نه لرو. ما خپله دوه اکاونټ درلودل دواړه مې بلاک کړل.
د هرات ولایت یو اوسیدونکی احمد چې په دې وروستیو کې خپل بانکي حساب تړلی ازادي راډیو ته وویل
د دغه بانکداري رضایت نه لرم. یو پیسې چې اوله کېږي خلک بیا وایي نن ورځ نه درکوم بیا سبا یا بل سبا راسه. داسې اعتبار د بانکونو اعتبار بیخي ختم دی. بانکداري بیخي ضعیفته دلته.
د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال بانکداري د ټولنې په اقتصادي وده کې یو مهم اصل بولي او وایي چې په بانکي سیستم کې رامنځته سوې ننګونې د ټولنې اقتصاد زیانمنوي.
بانک او بانکداري او بانکي سیستم په اقتصاد کې ډېره مهمه پدیده ده. متاسفانه سرمایه چې راکېده ټول دغه د بانکي تعاملات چې نور بیا د اقتصاد سره ډېر لوی زیان رسوي او دا بیا د اجناسو په نرخونو باندې تاثیر کوي او د اجناسو نرخونه ټول بالاخره د مشتري یا د عوامو خلکو د جیب د متضرر کېدو باعث ګرځي.
په دې اړه د خصوصي بانکونو د مسؤلینو د نظر په اخیستو ونه توانېدو او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک وایان حسیب الله نوري هم د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بانکي سیستم د پام وړ وده کړې وه. آن دا چې خلکو د خپلو پیسو ډېره راکړه ورکړه په افغانستان کې دننه او بهر د بانکونو له لارې کوله. خو د بانکونو د یو شمېر کارکوونکو په خبره اوس خلک ډېره راکړه ورکړه د صرافیو له لارې ترسره کوي. دا وروسته له هغې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال بانکونو د خپلو مشتریانو د پیسو استرو بندیز ولګاوه او خلک به په ځانګړي ډول له خصوصي بانکونو د خپل لګو پیسو د استرو لپاره هم په اوږدو کتارونو کې د بانکونو د دروازو تر شا د انتظار ورځي او آن شپې تیرولي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزې په جنوبی ښار رفح کې پرون هم بمباری او سختې نښتې روانې وې. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون وویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانان یې وژلي چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤولو. اسلامي جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. امریکا، متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پېژني. له رفح ښار څخه شاوخوا 300,000 کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شوې دي. په همدې حال کې تازه شمیرې هم خبرې شوې دي چې د دې جګړې له پیل راهیسې نږدې البته چې 1 میاشتې پوره شوې 15,386 فلسطینیان وژل شوي دي او تر خوا 9,386 رسیدلي دي ټپیان شوي دي. دا شمیرې لا رسمن کوم جلا مقام نه دي تیار کړي، خو د غزې د روغتیا وزارت لخوا خپرې شوي ارقام دي شي او چې دای هم پکې ویلي چې یوازې 24 ساعتونو کې لږ تر لږه په روسي شخړو کې 3 یا 4 کسان هم وژل شوي دي. په همدې حال کې اسرائیل اعلان کړی چې د بشري مرستو لومړی جوپه د رافق الامن ښار ته رسېدلې ده. تفصیل دې راپور کې واوري.
د غزې په جنوبي شهر رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي، خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه شهر کې سخته بمباري او وسلوالې نښتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله 2 تنه وژل سوي دي. عیني شاهدان ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیس کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وي. د جرمني خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانی وژلې چې ویل کیږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل وو. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی، د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 8,000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستنې سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د 10 اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلابند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
له خبرونو ورآخوا
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې سره نږدې 2 ښوونځي د څپاندې 1 لسیزې وروسته بیرته پرانستل شول. د ناوې او کمر کلیو اوسیدونکي چې په تیرو کلونو کې د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې خپلې مینې او سیمې پرېښې وې، اوس ډېر شمېر بیرته خپل کور کلي ته راستانې شوي او نورې هم د راستنېدو په حال کې دي. د کورنیو بیرته راتګ سره ښوونځي هم پرانستل شوي او د زده کوونکو ګڼه ګوڼه پکې جوړه شوې ده. تفصیلي راپور کې واورئ.
په تیره څه باندې 1 لسیزه کې پاکستاني ځواکونو د ډیورند کرښې سره نږدې پراته کورونه کلي او سیمې په پرله پسې توګه په توپونو ویشتلې چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، په زرګونه څاروي وژل شوي، کورونه باغونه او کرهڼیزې ځمکې تخریب شوي دي او همدا وجه وه چې له یادو ساحو څخه په زرګونه کورنۍ کډوالې شوې وې. له دغو سیمو یوه هم د ناوې دره او کمر کلی دی چې د خلکو په وینا یې اوس هغه بریدونه بند شوي او دوی هم خپلو مینو ته راستانه شوي او خونځي هم بیرته پرانستل شوی دی. د ناوی او کمر کلیو ماشومان وای له دوی خونځي ته تګ او زده کړې پاتې وي، او د کډوالۍ پر مهال به چې نور کوچنیان ښوونځیو ته پر تګ لیدل نو دوی به زیات خفه کېدل او د دې ورځې په ارمان و چې درسونه بیا پیل شي. د ناوې ښوونځي دوه تنه زده کوونکي پلوشا او بلال:
مکتب ته تللې زه ډېره خفه شوم، زه چې اوس موږ مکتب جوړ شو زه ډېره خوشحاله یم، زه غواړم چې مدکه ډاکټره
شم. مخکې درسونه نه ویل او زده کړې مې نه کولې، اوس موږ خوشحاله چې خپل مکتب هم فعال شو او درسونه او زده کړې کوو.
د سرکانو ولسوالۍ د پوهنې امیر خان ګل عبید د بیرته ستنو شوو کډوالو او پرانستل شوو ښوونځیو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستاني توپونو له وجې خلک راکړه شوي وو، اوس بیرته ځایي خلک خپلو کورونو ته راغلل چې د ناوې په دره کې یو لومړنی ښوونځی او بل منځنی ښوونځی فعال شو، او اوس زده کوونکي په سبقونو بوخت دي. ناوې متوسطه منځنی ښوونځی تعمیر لري او هغه بل ابتدایي ښوونځی دی هغه تعمیر نه لري. هغه بیخي د پاکستان لیک سره نږدې دی، دغه کمر کلي مکتب ابتدایي، او شاګردان د منځنی ښوونځي کې اویا کسان دي او د کمر کلي ابتدایي ښوونځي کې دیرش کسان دي. دیرش
د پاکستاني او توپچي بریدونو له ویرې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې زیات کلي له خلکو خالی شوي، ښوونځي د زده کوونکو د نشتوالي په وجه تړل شوي دي. د کونړ پوهنې ریاست چارواکي وایي کوم خلک چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي دوی به یې د نورو ماشومانو په څیر اولادونو ته د زده کړو اسانتیاوې چمتو کړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کور مو باد چې ازادي رادیو واوري. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ایکس پاڼه، انستاګرام، یوټیوب او تر خوای واتس اپ کې هم موږ سره مل شئ. د ازادي رادیو خبرونه له هر لارې نه تاسو ته د لاسرسي وړ دي. په ډېر اسانه ډول باندې کولای شئ چې د خپل انټرنیټ په کارولو سره د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعت واوري او تر خوای موږ خپل پیغامونه هم راواستوي. ساسې د پیغامونو د خبرېدو وخت رسیدلی. د همدې پیغامونو په پای کې هغه شمېره چې تاسو ته خبرېږي په هماغه شمېرې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. ستاسو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبد الرحمن د غزنی ولایت نیک ولسوالي مالای کلی. ما غوښتنه دا ده چې موږ کلي کې هیڅ مکتب نسته، نه د نجونو او نه د هلکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سي او آینده مو ماشومان ټول زده کړې وکړي. فعلاً تقریبا 1200 کوره به یې کلی یم، هیڅ نه مکتب سته پکې، نه د نجونو مکتب سته، نه د هلکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت نه دالی وسوالي څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، نو بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې چې یو چاته خریلي هغه بیا یو مسلمانۍ ته په زوره بیا هغه د بیشتان وکل کوي، وخرې بیشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چا سرو چلنده کړی یا ټی بیا متر چلنده کړی، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي دغه کور ول به خامخا د نو دوه دنې په مابس کې ناشې. نو دغلته چې چاته موږ نه رئیس کوم نه اورېدل، دغه نو سړی چاته اوسور چاته وایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله دي موږ چې دا خلک لاړو شپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسه کېږي. د غلي تاسې هغه سي مسؤلین چې دي په دا باندې جدین تجدید نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. موږ د نیګرهار له تا اجنډه ولسوالۍ سیدون کې فعلا په ایران کې اوسېږو.
او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي، او په عذابې زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابط کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي یا قاچاقي قانوني اسناد به هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.